په کابل کې د امریکا سفیر وای په بلخ کې له پوخانی والی عطا محمد نور نه باید زر تر زر نوی والی ته په سولیز ډول واک انتقال شي. د روسیې د هغه وړاندیز چې وایي د طالبانو او افغان حکومت د سولې په خبرو کې به همکاري وکړي په کابل کې د امریکا سفارت او همدارنګ د سولې عالی شورا هرکلی کړی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تیرې وی میاشتې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو او د داعش وسلوالې ډلې ته درانه تلفات ورکړل. دوستانو ستړي مشي په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موسی اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره په دې نیم ساعته خبري مجله کې نور ریپورټونه او مطالب هم لرو خو پیل خبرونو کو عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي په کار ده چې د بلخ نوی والی ته په سولیز ډول واک انتقال شي. امنیت شورا سبا پر افغانستان خبري کوي. ترکیه وایي د سوریې په کورد میشتو سیمو کې پوځي مداخله کوي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی سفیر جان باسوایی په کار ده چې د بلخ له پخوانی والی څخه نوی ته د دغه ولایت چاري په سولیز ډول ولېشتول شي. جان باس نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
وی بلیو اټس اسنشل دټ دس ډسپیوټ
د یوې مش باور لرو ضروری ده چې دا لنجه حل او له پخوانی والی اتا څخه نوی والی ته واک په سولیز ډول انتقال شي. په دې کې نور تشدد ځای نشته. د امریکا سفیر د څرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني مکالمه کې په مزار شریف کې په سولیز ډول نوی والی ته د واک پر انتقال خبري وکړه. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا جمعه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دا غونډه به سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکز کې د ورځې په یوه بجه پیل شي او د افغانستان په وخت د ماښام تر و نیمې بجې به دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي چې په دې غونډه کې به تر ډیره د افغانستان په سوله کې د منځنۍ آسیا پر رول خبري وشي. د هرات سیمه چارواکي وایي په شینډن ولسوالۍ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل دا چاودنه نن ماسپخین د شینډن د زیرکو د سیمه په یو کور کې وشوه.
بعد از ظهر روز در اثر انفجار یک ماین دستساز در یکی از منازل مسکونی 5 تن از اعضای
نن ماسپخین محل په یو کور کې د جوړ شوی ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ د ښځو او ماشومانو په شمول 15 غړي ووژل شول او درې نور ژوبل شول. د ښاغلی فرهاد په وینا تر اوسه پورې د دې پیښه علت نه دی څرګند. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. ترکیه وایي په پام کې لري چې د سوریې د کوردانو تر کنټرول لاندې په افرین او منیج سیمو کې پوځي اقدام وکړي. ترکیه وایي دا کار د کور جنگیالیو چې امریکا یې ملاتړ کوي د ګواښ په ځواب کې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن پنجشنبه وویل د ترکیې د جنوبي پولې په اوږدو کې د سوریې د کور ځواکونو د ملاتړ په خاطر په امریکا بې باوري دوام لري. اوغلو همداراز وویل چې روسیه باید د سوریې په افرین سیمه کې د عملیاتو مخالفت ونکړي او انقره به په دې سیمه کې هوایي عملیات له تهران او مسکو سره همغږي کړي. چاوش اوغلو دا څرګندونې یو ورځ وروسته لدی وکړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د ترکیې له باندنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د سوریې د کور جنگیالیو د ملاتړ د مسالې سپیناوی وکړه. د قزاقستان د شمال ختیځ په اکتوبر سیمه کې لشت لژه 25 تنه هغه محل مړ شول چې د چارواکو په وینا د سپرلې په بس کې اور ولګید. د قزاقستان د اکتوبر د سیمه د استراري حالت د اداري رئیس اقتلیک کنسن نن پنځشنبه خبريالانو ته وویل چې د پیشي ټول قربانیان د ازبکستان اتباع دي. او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگتن کې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مکمستر په ګډون له امریکایي چارواکو سره ولیدل. د امریکا د بندونو چارو وزارت نن پنځشنبه وویل کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر توماس شانان په سیاسي، سوداګری، اقتصادي، کلتوري، بشري او نورو برخو کې د دوو هیوادونو د ډیالوګ پر نورې پراختیا خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت له سلاکار مک ماستر سره د سیمې او افغانستان پر حالاتو خبري وکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي چې هر وخت غواړي زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي په بلخ کې له پخواني والي عطا محمد نور نه باید زر تر زره نوي والي ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له رغونکي هڅو ارکلای کړي. دا به موږ وایو چې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي له تیرې وی میاشتې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او د داعش په ګډون په سلګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت تمه لري چې د پاکستان د افغان کډوالو په اړه په خپلې کړې پریکړې له سره خبر وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د امریکای متحده ایالات دغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي. که وختونو ریپورټونه هم لرو لمک سره. په کابل کې د امریکا سفارت وایي وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې له رغونکو هڅو هرکلی کوي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې وروسته به یې په خبرونه کې درته وړاندې کړو. خو په کابل کې د امریکا سفیر نن په یو بل موضوع هم څرګندونې کړې دي او هغه د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور او د ارګ ترمنځ وروسته کړکیچ دی. د امریکا سفیر ویلی دی د بلخ له پخانی والی عطا محمد نور نه باید زر تر زره نوی والی ته واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د افغانستان لپاره د امریکا نوی سفیر جانباز د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل په بلخ کې د واک د انتقال لپاره تاوتریخوالی ته هیڅ ځای نشته. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي په بلخ کې د واک د انتقال لپاره باید خبره تاوتریخوالی ته ونه رسیږي. محمد حدیث پردي سپاړه ریپورت لري.
د جمهور ریاست او د بلخ د پخوانی والی ترمنځ راولړ شوی سیاسي لانجه په دوام په کابل کې د امریکا سفیر ویل روان وضعیت نه یوازې ترورستان ګټه پورته کوي. جان باس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته خبرې کولې وویل له پخوانی والی نه نوې هغه ته واک باید ژر تر ژره او د قانون پر رڼا کې ولیکدول شي. د نوموړي په خبره د واک په انتقال کې توتیخوالی ته هیڅ ځای نشته.
وی بلیو اټس اسنشل دټ دیس ډیسپیوټ اند دیس and the transition from former governor Atta to
موږ باور لرو چې دا سیاسي لانجه او یا هم د پخوانی والی عطا محمد نور څخه نوی والی تواک باید په سولېج ډول انتقال شي. دلته پټولنه کې نور د اضافي توتريخوالي لپاره هیڅ ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې هم په بلخ کې له سولېج لارې د واک د انتقال غوښتنه کړې و. جمعیت اسلامي ګوند د امریکا د مرستیال ولسمشر له دا ډول څرګندونو هرکلای کړی وو. خو خاغلی نور ویلي تر کومه چې لارګ سره د جمعیت ګوند خبري نتیجه ورن کړی په خپل ځای به تی وی تر اوسه د جمعیت ګوند د ورک ترمنس خبرو نتیجه نه دا ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا یو میاشت وړاندې د عطا محمد نور استعفا ومنله. د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم وای په بلخ کې د واک انتقال مهم دی خو باید ټول خواو ته قناعت ورکړل شي. نو موړي په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د هیواد حساس وضعیت په توګه هم د حکومت مخالفین ته قناعت ورکړل شي او هم د افغانستان خلکو ته او هم نړیوالو ته. نو زه فکر کوم چې دا یو عامه پروسه ده او هیڅوک باید مخالفت ته ونه کی. نن یو څوک د قدرت ترګه دی او سبب څوک ولې اهداف عمومي باید وي او د وطن د خلکو د وطن د منافع او تحفظ دی او دا ساتنه ده.
دا خاغلی خادم په خبره کې څه هم د حکومتي مامورینو تغییر تبديل او یا هم ځل کول د ولسمشر صلاحیتونو څخه دی. خدا چې اوسنۍ حکومت د توافق لمخه رامنځته شوی په کار د چې د قضایا او پر وړاندې چلن هم د مسایلو ته په پام تر سره شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په کابل کې د امریکا سفارت وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د روسیې د هڅو هرکلی کړی. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویل امریکا د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د کامیابېدو سبب شي. له دې سره د افغانستان د سولې اړې شورا وایي دا چې روسیې له طالبانو سره اړیکې لري، دا هیواد کولی شي په دې برخه کې افغانستان سره همکاري وکړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دوی د سولې په برخه کې د روسیې د مثبتو هڅو هرکلی کوي. خو سفیر جان باس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې باید هر نوښت او هڅه د افغانانو په مشرۍ ترسره شي.
We encourage everyone to play a constructive role.
دوی وایي موږ هر یو هیواد هڅو چې دلته په افغانستان کې یو مثبت رول ادا او د سولې هغه پروسه چې د افغانانو لخوا جوړه شوې او مشري کېږي ملاتړ وکړي. د روسیې په اړه باید وایم چې د دوی رغونکي رول ستایو او د مسکو د دغو مثبتو سیګنالونو هرکلی کوو.
Welcome these positive signals from Moscow.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې له دې یو ورځ مخکې روسیې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیلولو غوښتنه کړې ده. د رويټرز خبري اژانس د راپور مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي هیواد یې چمتو دی چې د دوه خبرو قربتوب وکړي. په دغه اعلامیه کې راغلي مونږ سپارښتنه کوو چې دا خبرې ژر تر ژره پیل او کورنۍ جګړه کمه شي. افغان چارواکي بیا په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ نه بولي، بلکې وایي دا جګړه له بهره په افغانانو تحمیل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د روسیې رول ته په اشاره د دغه اعلان هرکلی کړی دی. د دغه شورا د اجرایه پلاوي غړي او د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د چمې پورز لازا دی رادیو سره په خبرو کې د دغه مطلب د بیان تر څنګ ویل په دی اړه باید شرایط داسې مسایل چې اساسیت پرون کې نیوي
دا دوه هم دریم ناشته به چې دوی یعنی کوشش کوي چې په افغانستان کې صلح او امنیت یعنی راشي. د صلح عالی شورا هر کله کې وی هغه کسان چې د صلح د پروسې د پیاول ټوپ
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه داسې مال خپره شوې چې د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نږدې د مری ښار ته رسیدلی دی. دغه خبري اژانس خبر ورکړی چې د شهابالدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه غږیږي. د ځینو ادعاو له مخې روسیې په دې وروستیو کې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړې او دا هیواد په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. نوموړي هیواد له دې وړاندې هم د دریو نورو داسې غونډو کوربه پاتې شوی چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل عادی مسلم یار ازادي راډیو ته وویل د ته په پام چې روسیا له طالبانو سره اړیکې لري، دا هیواد کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
هر څوک چې د افغانستان د سولې لپاره قدم دی کولی شي کاغه غربي کشر کې کاغه روسیې قبل کوم هیواد کولی شي د افغانستان مصالح مخالفین سولې ته د افغانستان حکومت ته سره یو ځای په یو ټغر کې نه منګه ورته په مثبت نظر ګورو. دوی دې کار ته دوام ورکوي او هغه رابطه چې دوی طالبانو سره د پاکستان د ادرس نه پیدا کړې ده او دوی اوس د افغانستان لپاره مفید تمامېدی شي منګه استاینه کوو.
د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پوینا کڅ هم د سولې د خبرو لپاره د افغانستان لومړیتوب د هیواد د نن مذاکراتو ته دی، خو په باور یې که روسیا په دې برخه کې جدي وي کېدای شي د وخت او ځای په اړه یې غور وشي.
بلخوا یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ هوایي دوی په دې هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره کار کوي چې افغانستان هیڅکله بیا د ترهګرۍ لپاره امن ځای ونه اوسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کابل ته تر خپل روسي سفر وروسته په افغانستان کې د سولې خبرو اترو ته خوشبيني ښودلې وایي په افغانستان کې وضعیت په چټکۍ سره په بدلېدو دی. د ریپورت جزئیات فریبا ظاهر دروري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د دې سبب سو چې افغانستان له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته نږدې شي. نیکی هلی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبري اعلان وکړ.
The US policy on Afghanistan is working.
دا وای د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په دراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلارې څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوی یو. دغه امریکایي ډیپلوماټ زیاتوي چې افغان حکومت هم کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورغلی پلاوي ته ویلي چې دوی د سولې خبرو ته د طالبانو لیوالتیا ویني. نیکی هیلی ویلی امریکا په رښتونی ډول په دې هدف د سولې پروسې لپاره کار کوي چې افغانستان هیڅکله بیا د تروریستانو لپاره امن ځای ونه اوسي. دا وایي افغان چارواکو ترې غوښتي چې نړیواله ټولنه دې د سولې پروسې او هم په افغانستان کې د پوځي لاسته راوړنو ملاتړ وکړي او پر پاکستان د فشارونو ډیر کړي چې نور په خپله خاوره کې وسلوالو ته پناه ور نه کړي او د افغانستان په اړه خپل چلند بدل کړي. د نیکی هیلی څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د وسلوالو طالبانو په استازیتوب یو پلاوی روان اونۍ د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و څو له پاکستاني چارواکو سره د سولې خبرو د بیا پیلېدو په اړه وغږېږي. له پاکستان خبریدونکو اسلامي اژانس په یو راپور کې ویلي چې دغه پلاوی په قطر کې د طالبانو غیر رسمي دفتر ته دا پیغام له ځانه سره بیرته یووړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. بلخوا افغان حکومت د پاکستان یوه لوبه بولي چې د دوی په وینا په دې ډول غوړي نړیوالو ته وښيي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې کار کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له پاکستان څخه همیشه طالبان دوی د توسترالي او پاکستان کې حمل ته وسیږي. هغه ټول حمل ته ده، د کوټ شورا حمل ته ده، د پشاور شورا حمل ته ده. نو که چیرې د طالبانو سره خبرې هم کېږي او خبرې د یو مستحلف لپاره وي، پاکستان کې طالبان موجود دي، حمل ته یې رهبري ده او حمل ته یې اساسي کسان دي. که موږ چیرې ته وګورو د پاکستان په هېڅ راتلونکي اقدام هم اعتماد نه شي کېدلی.
افغان ولسمشر هم د اسلام آباد په مری کې د طالبانو د پلاوی او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې طالبان دی په مستقیم ډول له افغان چارواکو سره خبرې وکړي نه د پاکستان له لارې. محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او مشورتي غونډې ته په وینا کې وویل
افغان اختیار هم گاوندی مملکت ته مه ورکوئ. نقطه دوم، بود دوم، ما بر پاکستان دست مذاکرات همه جانبه پیش میکنیم، چون این پدیده مار که داستین باشه کسی را میگذه که داستینش است.
ځینو لویدیځو اژانسونو ویلي د تیرې اونۍ په پای کې په ترکیه کې هم د هغو کسانو چې د طالبانو استازي بلل سوي او د افغان ولسمشر استازو سره لیدلې دي، خو دواړو لورو دا راپورونه رسمن رد کړل. د رویټرز خبري اژانس راپور زیاتوي چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده چې تر ډېره ګمان کېږي په پاکستان کې اوسېږي، هم په ترکیه او هم په اسلام آباد کې د دغو خبرو سپارښتنه کړې وه. لویدیځو اژانسونو راپور ورکړی چې د حقاني شبکې تیرې اونۍ 14 تنه افغان سرتیري چې په پکتیا ولایت کې نیولې وو تر خبرو د مخه د ښه نیت شودلو په هدف خوشی کړی دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویل تیری وی میاشتې راهیسی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ژمنیو پوځي عملیاتو پر مهال طالبانو او نور وسلوالو ډلو ته درنه مرګ ژوبلا وختي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل د خالد پونم د ژمنی عملیات د روان مریض کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د کال تر پایه به دوام وکړي، خو وسلوال طالبان بیا د تبلیغاتي جګړې یو برخه بولي. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د افغانستان دفاع وزارت وای هڅه کوي د ژمنیو غړو پوځي عملیاتو په اوږدو کې غول سوالې له ترهګور او وسلوالو مخالفینو پاکی کړي، کوم چې اوس مهالي په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خالد پونوم د ژمنی عملیات د روان مریض کال د جدي په لومړی نیټه پیل شوی چې په ترس کې تر دې دمه د طالبانو او داعش جنگیالیو په ګډون سلګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښته ده.
دغه عملیات کې مونږ ډیر لاس راوړنه لرو، بس الهاو نفر د طالبانو د منځ ته لیدي او د دوی ډیر زیات وسلې او تجهیزات تخریب شوی. د دوی موزیګانې مونږ د دوی په مقابل کې خپل ظرفیتونه استعمال کړي او مونږ په دې کې داده یو سي په آینده کال کې د دغه عملیاتو په لړ کې خوندي ژوند خپل خلکو ته آماده به وکړو.
که څه هم ښاغلی رادمنشت د سګنې او ژمنې او عملیاتو په ترڅ کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د اوختي مرګ ژوبلې د دقیق شمیرې په اړه سنوي، خو په خبرې په اوسط ډول هر ورځ د طالبانو او داعش په ګډون شاوخوا 50 وسلوال مخالفین لمن زوړل کیږي. خاغلی رادمن شوی د عملیات اوس مهال هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روان دی او د روان لمریز کال تر پایه به دوام وکړي. فراه، فاریاب، اورزګان، غزنی، کندهار، ننګرهار او کندوز هغه ولایتونه دي چې د خاغلی رادمنش په خبره د مخالفینو لوړ ګواخ پکې موجود دی. نوموړی وای د روانو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختي خو شمیر کم دی. داعش اسلامي دولت ډلې تر دې دمه په دې اړه سند ویلي، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دفاع وزارت د سرګندونې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ګڼلې ده. ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان لسګونه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دي، هغه ادعا چې دفاع وزارت یې ردوي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت لکه څنګه چې لازمه وه له دغو عملیاتو نتیجه نه ده ترلاسه کړې. له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
حکومت هغه اندازه چې لازمه ده توجه نه کوي. موږ په اطراف کې چې د کوم خلکو سره په تماس کې یو، اکثرا خلک د مشکل سره مواجه دي. کوم جنګونه چې دوی سازماندهي کوي هم هغه مؤثر نه دي. باید قوي عملیات وسي په ټول افغانستان کې. نه هغه ترورستان چې د افغانستان خلک د بینه وړي او په هیڅ صورت حاضر نه دي چې د افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان خلکو سره صلح وکړي، هغه باید وځپل شي.
ښاغلی مجاهد وایي حکومت باید د سولې د هڅو تر څنګ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل عملیات هم په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په جدي او قوي ډول ترسره کړي. د یادونې ده چې افغان حکومت په تیرو کلونو کې هم د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په بیلابیلو نمونو عملیات اعلان کړي، خو د نه موثریت له امله بیا د خلکو او کارپوهانو له انتقادونو سره مخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سبا له دوو تر درې بجو ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه دا اونۍ د کونړ ولایت ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان د افغان کډوالو په اړه خپلې کړې پریکړې له سره غور وکړي. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوې نن د ورځې تر پایه به پاکستان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه وروسته یې پریکړه وکړي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې ویل کېږي نن د پنځشنبې په ورځ به پاکستان په نوموړي هیواد کې د افغان کډوالو د وسیدو او یا استلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له دغه هیواد غواړي چې د افغان کډوالو د وسیدو نیټه تر یو بل کال پورې هم وغځوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت ژمن دی چې په داوطلبانه او تدریجي ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدونکو نوولو زمينه برابر کړی.
زمونږه تمه له پاکستان نه زده چې هغه پریکړه چې کړی چې افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړ شي، هغه پریکړه باندې د سره غور دی. او حکومت هم ژمن دی چې په داوطلبانه په عزت او کډی ډول د دوی درنولو لار چاره برابر
ټاکل شوی دی. چې نن پنځشنبه د ورځې تر پایه به په پاکستان کې د 1,000,000 او 4,00,000 راجستر شوی او شاوخوا 1,00,000 نور افغانانو د وسیدو په اړه ورستې پریکړه وسی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د وسیدو قانوني موده د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته ورسېده چې اسناد یې بیا د یو میاشتې په مخ تمدید سول. خو له هغې وروسته د پاکستان کابینې د روانې میلادي میاشتې په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید د روان میلادي کال د جنورۍ تر وروستۍ نیټې پورې خپل هیواد استانه سي. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون په پاکستان کې له افغان کډوالو غواړي چې په باعزت ډول خپل هیواد استانه سي. د دغه کمیسیون غړي هیلې ارشاد ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه غواړي چې ټول افغان کډوال بیرته هیواد استانه سي.
کډوالو
چارو وزیر دغه کمیسیون په غونډه کې ویلي چې له پاکستانه د کډوالو د احتمالي استولو لپاره چمتووالی نیول شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی غونډه ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوالي خپل کور ته نه وي راستانه سوي. په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس ازادي راډیو ته ویلي په کار ده چې افغان کډوال په تدریجي ډول د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته افغانستان ته استانه سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه نن اعلان وکړ چې د سوریې په هغه دوو سیمو کې پوځي عملیات پلانوي چې د کورد وسلوالو په واک کې دي. انقره وایي دا عملیات د هغه کورد وسلوالو لخوا ترکیې ته د متوجه ګواښ په وړاندې کوي چې متحده ایالات ملاتړ کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبري څانګې جزئیات تراوري.
د ترکیه دولتي رسنیو نن ویل د دې هیواد پوسټ امر شوی دی چې د سوریې په افرین او منبیج سیمو کې چې د کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د هوایي بریدونو لپاره چمتو علي ونیسي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په ټانکونو سنبال د ترکیې ځکني ځواکونه د سوریې له لویدیځ څخه د کیدونکو ګواښ د مخنیوي لپاره د سوریې پر پوله ځای پر ځای شوي دي. د غراز د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د ترکیې د ملي امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې پریکړه وکړه چې د سوریې له پولې څخه د پورته کیدونکو ګواښ پر وړاندې سمدستي او پریکنده ګام پورته کړي. ترکیه ورسته له هغه په سوریه کې د کورد وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو خبره وکړه چې امریکا په سوریه کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد د وسلوالو په مشرۍ د 10000 کسیز ځواک د جوړولو پلان په ډاګه کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ویل د خپل ترکی سیال ته ویلي دي چې په سوریه کې د 10000 کسیز ځواک د جوړولو په اړه د امریکا پلان ناسم تعبیر شوی دی. خود ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو نن ویل چې د ټلرسن سپیناوی ورته په مکمل ډول خیانت نه دی ورکړی او ترکیه له امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو سره د همکارۍ د ختمولو لپاره جدي اقدام وکړي. نوموړي ویل چې په سوریه کې له کورد وسلوالو څخه د امریکا د ملاتړ په اړه د انقرې بې باوري دوام لري. چاو شغلو زیاته کړه چې روسیا باید د سوریې په افرین او منبیج سیمو کې د ترکیې د عملیاتو مخالفت ونه کړي او هیواد به په دې دواړو سیمو کې د هوایي عملیاتو پلان له ایران او روسیې سره همغږی کړي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد یو تروریستي سازمان ګڼي.
د امریکا متحده ایالات د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي. فریبا ظاهر پرې جزئیات لري.
د امریکا د عدلی وزارت د چاشم به پروس پر دغه کس لګیدلې تورونه اعلان کړل چې ویل کیږي د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې همکاري کړې او د تروریستي بریدونو په ترسره کولو یې مرسته ورسره کړې ده. کریستین ګانزارسکی اوس مهال له 15 کلونو راهیسې په فرانسې کې د تروریزم سره د همکارۍ په تړاو بندي دی. ویل کیږي نوموړي د 2001 کال د سپتمبر د 11 متر بریدونو د مخه په پرله پسې ډول د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې درلودې. امریکایي څارنوال دانا بوینت په یو بیان کې ویلي چې ګانزارسکی القاعده شبکې ته د امریکا د پوځ پر ضد د بریدونو په تړاو د معلوماتو او ټکنالوژۍ برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده. دغه کس له اصله پولنډي دی او د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستي شبکو سره د مرستې په ګډون له ګڼو تورونو سره مخامخ دی. ویل کیږي نوموړي د 1999 او 2001 کال ترمنځ موده کې لږ تر لږه 15 ځلې له جرمني څخه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي، چیرې چې هغه له اسامه بن لادن او د هغه له افرادو سره چې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو او بیا د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پلان او ترسره کړل همکاري وکړه. تیره اونۍ ګانزارسکی په فرانسې کې درې د زندان ساتونکي په قیچي زخمیان کړل. په پاریس کې وی محکمې په 2009 کال کې نوموړی په دې تور پاتلس کاله بند محکوم کړ چې په تونس کې په یو بمی برید کې ښکېل وبلل سو. په هغه برید کې یو شتنه وژل سو چې څوار لسی جرمني سیلانیان ول. ګانزارسکی د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پر مهال په جرمني کې وو. د امریکا د عدلی وزارت په وینا وروسته د معلومه سو چې ګانزارسکی ورلمخې پوهېده چې یو مهمه پیشه کیدونکې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګور ولې د مسلمانانو د کوڅه د پوسټونه خبرې کومه او هغه پیغام خو مې دغه د ورته مونږ باندې ډېر بد ورځ ده او بس کومک نه راځي ته او هر ورځ طالبان له خوا مونږ باندې بریدونه ترسره کیږي او مونږ ته هیڅ کومک نه راځي دا څنګه چل ده؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مالا دولت صدا خواہش ته په هلمند کې عملیات ولی پوسټ نه غورځي موږ ډیر نه پستانګې طالبانو سره موږ غواړو چې موږ وطن کې زړه تر زړه پوسټ حکومت واچي او دې عملیات سره کې موږ نور پوسټ نه چې وسلام.
مننه زه ظریف جرمل د خوست ولایت رایم دلته کته سګورې په خپل لسه کې هیڅ ډول استادان زموږ رویان نه خصتي ځکه چې هغه ډول باندې په کار چکم دی دي په اداره کې یاد ستونزې موجود دي ول ځاړ باندې ادارې مسول چرواکي چې ول د رمرو غوړ موږ دلته چې موږ ستونزې ورسره شرکه خو باز دار زموږ ستونزې نه اخلي زموږ ستونزې غټه دغه چې لږ بتوار لرو خو په لګي نه د ولې د یلس تلور نه کې موږ تاسو پراله دی خو او د یلس واشپګ نه وي دی ونه به شرکی کې خو موږ لپاره دا کار نه دی شو موږ لپاره دې دا د ازادي رادیو نه مله وختنه د چې باید زموږ همکاري وکړي زموږ پیغام ټول خلکو ته ورسوي. سلام
دوستانو ستاسو څو پیغامونه و چې خبره شول په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کول لپاره فرشته نگاه په استودیو کې ده.
تشکر اجملان خسته نباشین.